Hadi başlayın.
خغل اوریدون کو السلام علیکم ز سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وای ل نورو سازمانونو سره په ګډه ل پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅه کوي دغه سازمان په خپل ایکسپانا په وی ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلېګلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړي IOM ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګونکي ټول مسافر باید واکسین شي افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان په خوانی جمهوریت نظام د پولیسو د یو قماندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ښاغلی سری د تیرې چهارشنبه په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو ښاغلی بنت نن په خپل ایکسپانا په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستی د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي هغه د یکشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم بې حله پاتې دي دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري عثمان دمبلا د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسم پرون په دوبی کې ترسره شول کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله دمبلا د فرانسې د پار سن جرمن ټیم غړی دی عثمان دمبلا چې سخت کال یې د طلا توپ یا بلون د اور هم ګټلی وتوانېد د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپه ریفینا ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو ایران کې په مختلفو جرمونو د لسګونو افغانانو اعدام
بچی کوپای مو 32 سال
اسما ده کاکازی رو دیش کلا عمر دلو حقا بنیم کلا پا ایران که بندی و ده مخدره مواد و ده انتقال پجر میولی شوی و تقریبا دو میشت مخی اعدام
افغان طالبانو او پاکستان دیوبل دیورستی و سرگندانو هر کلی کرده
منازعه تقابل د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی بلکې بل ځای ورکړی دی
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمی بدلون د نتایجو په حق لا خبرداري ورکوي
ما در یک منطقه غیر پلانیز نگیم
موږ دلته په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو د اوبو سیستم نشته د فازلاب سیستم هم خراب دی
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو راسره پات شي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې 15 اتیا افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې په تازه پیښه کې پرون یکشنبه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو تیر 2023 کال په ایران کې اتیا افغانان اعدام شوي وو. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبان حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هېواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې په هغه هېواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 50 افغانان د بېلابېلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 28 خپور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډېره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې دغه راز ویل شوي چې په تېر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمېر 80 او دغه شمېر د 2023 کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د بیان له مخې دغه اعدامونه تر ډېره د مخدره موادو اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوي. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هېڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او 2 میاشتې وړاندې اعدام شو.
زما
د کاکا زوی 2.5 کاله عمر درلود. هغه 2.5 کاله په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا 2 میاشتې مخکې اعدام کړ. به موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او 2 ماشومان بې سرپرسته پاتې دي. له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. زما د کاکا زوی ډېر بې وزله وو. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی وو، خو موږ نه پوهېږو چې مخدره مواد یې له کومه کړي وو او چیرته یې انتقالول.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ورور یې په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او 2 میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې ورور یې یو ایرانی غل وژلی و.
السلام علیکم. زما ورور شاوخوا یو کال په ایران کې بندي وه. هلته د مزدورۍ دپاره تللی وه. جرم یې دا وه چې یو غل یې وژلی و. هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بې رحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، لاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترنه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچه ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو پرې وهلی و. وروسته بیا هغه پولیس ونیوله او قصدي توګه د قتل تور یې ولګوله.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هېواد کې 2 بېلابېل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقونو سازمانونو تل ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا بې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي وو چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره دا سزا د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري، خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلې بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت او پاکستان د دواړو اړخونو ترمنځ د ستونزې د حل په اړه د یو بل د څرګندونو هرکلی کړی، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي وایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید په دایمي ډول او د درېمګړو په منځګړیتوب حل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د زیان رسولو اراده نه لري او نور د هم د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو پر ځای د دغه هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د علماو لخوا د پاکستان د جګړې ضد فتوا د صادرېدو هرکلی وکړ. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي یې نوي پړاو ته د دوه اړخیزو خبرو اترو داخلېدل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړای چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لاره ټولنیزو رسنیو کارونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه خبره شوې، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانستان بنیاد بندی خبومان لری خیلی اراده لری دیگه منندوی استاینه که لکه سرنگی چه تصور از مخ که با پاکستان که در علمای و غنده وشوا و در علمای و در غنده پترس که تغو شکومی در افغانستان دی خیر با بنیاد سرگنده ونه که در مغ منندوی انتخارنگی پرون رازی بحرانه چهر وزیر اسحاق دار سر در افغانستان با برای دی خیر سرگنده ونه رو کرده مغوایش که دی خیر سرگنده ونه دی هوادونو ترمان دو نیک تعاملات وی نیک سرگنده ونه وی اولاسونه سرگندل وی مغد طول یک خال بستاینه که
ښاغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یو اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهر جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د دسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پریکړلیک په صادرولو پرته لدې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره شوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسحاق دار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث چمباس ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی بلکې بله بڼه یې غوره کړې ده. د دغې منازعې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي. نه کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. که چېرې سار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوي چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لیوا وختي. تر هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت نا وخت یو بل ته د مرګزوب لی اړولو داوی هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی غړو ته ځای ورکړی او ٹی ٹی پی له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا ادا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بدلې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کوي. دغه سازمان د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمیر اوسیدونکو وایي د ښاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او دغه راز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنوونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړې چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان له مخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا یې له هرو 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشت دي. غیر رسمي غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي اساسي خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خاري خدمتونو د نه موجودیت ترڅنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي مرتضی ازادي راډیو ته وویل:
ما در یک منطقه غیر پلونیز
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستم نشته، د فضلاب سیستم هم خراب دی، د بل خوا اقلیم هم بدل شوی دی او وچکالي هم زیاته شوې ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکي رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وایي کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګي دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي اوبه د خلکو کورونو ته نوځي او خلک له خپلو کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظمې شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظمې شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدمتونو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د زیانمنونکو خارونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یو ان هبیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکي افغانان په خارونو کې استوګنه غوره کوي او د کار د خارونو په عامه خدماتو فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM لدی وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې له 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقلیمي بدلونونو او د تیرو 4 لسیزو د بې ثباتۍ له امله په کور دننه بې ځای شوي یا له بهر راستانه شوي. د مرسیکور په نوم یو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنی نفوس 5 میلیونه کسان بللی او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له 6 تر 8 لکه کسانو لپاره طرحه شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان ته لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستنې شوې کډوال وایي د سرپنا نشټوالی یې ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ژمي د موسم لپیل او د هوا له سړېدو سره سم افغانستان ته یو شمېر تازه ستن شوي کډوال وای د سرپنا نشټوالی د دوی او کورنیو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ یو تر پال لاندې تیروي.
دلته خو موږ چې درې اولادونه لرم پیلې خواهی ساړه کېږي یخی کېږي دماغ لپاره خوب نشي کولی. بس دا یو تر پال دی، نه یو تر پال نه نیولی کېږو. کرایي کور پیدا کېږي نه او که پیدا شي هم ډېر ګران، ډېر قیمته. که موږ سره مرسته ونه شي موږ به ختم شو.
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
خو ژوند بېخي تریخ پسرې تېرېږي. الله ډېر ځله خراب دی پر باندې والله. کور ژوند نشته دلته. د یو بل چا په کور کې مو کوچنیان ځله غورځولي دي. سامان مو باران جمال واوا او ته پراته دي. سېوا ته غلی وم، طالبان ته هم ورځم. ما څه کومک راسره وکړي؟ خیمه تمبو ممبو یو شی ولای. بلته خالي لاس راغلم. کور سې بکرې نه پیدا کېږي. لس زره افغانۍ باندې یوه کوټه قدر کې ځای بکرې دی چې هغه به بټې ته بجلا اخلي. بجلي ته بجلا ورکوي، اوبه بجلا یي.
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ، بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایران هم خپل هیواد ته ستانه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی. له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو، هیڅ عاید، کار او روزګار نشته. ژمی هم دی. دا څو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي.
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپنا برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا درې زره جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې څلور زره کورنیو ته وویشل شي. مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه. خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هره ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیف ته خپرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړي ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
په کابل کې د حضور چمن چې لوګدو کلونو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د سر پلورونکو او لیلامي پلورونکو په بازار بدل شوی دی. په کابل کې وشمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضور چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی، خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ او حضوري چمن ته لګول شوی شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوی پلوري کم شوی او لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ نایه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور خاو خدل تزمن پلور کم شوی او مخک کورته نګدیوم او زما د غرمې خوړه هم له کور راوړل، هلته ډیر خاوو حداقل کار مو کېده.
د وټونو د سر یو بل پلورونکو هم چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غټ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخک مون کار ډیر خاوو او د عمومي سرک پر سر وو، خدل ته له بازار لري یو تر څو چې خلک دلته بلديږي
ورزشکاران چې په خوا په دې چمن کې تمرین کوو د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګا دی او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بله ضایع ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدې په 15مه د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی وو، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی لډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل:
چمن کله د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو، چمن د خپل جشن په جلول او دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپورت به مونږ کوله. خدای دې وکړي دا بیرته لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي، هماغه تقسیم شي او خلک د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی وو او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو تر ټولېدو په ځای بدل شوی وو. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرح لاسته لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ په جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سرته رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم، همدارنګه د کم ځایونو چې خوشې اوسي، یعنې د دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کېږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واویم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غس خاصه سوي دي، کلمې خاصه سوي دي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی د کم د مورنی حجرې خلورنی حجرې شمس تکیږي، هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي، بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې، یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړۍ مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کېږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې، کروموزومونه غشتلي او لنډیږي. تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدېږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان پکښې کې رامنځدي، لنډ بازوګان پکښې رامنځدي چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بس نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي. همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي یې سره جلا کېږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کېږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کېږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترکیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي اماده کوي. دا کوم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې د کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز. تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده، چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصوي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عیني دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جینیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم سوي وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره یو ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر شکي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی، لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی، هسته ویش خو اجرا سونه، هستې وویشل شي، بلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چی کړل په وویشل شوې او څلور حجرو باندې ترکیب شوې، څلور لورنۍ حجرې ورسره منځ شوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه، خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. تاسو د میوسس عملی اهمیت وایي، د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس سمو اله د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري، او د جنیټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب د ټول په چکی کېږي د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګ د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم د سرته رسی. د دې چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چکی دی تولیدوي، او دا پروسه چې د نیمه نسونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکښ رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي، او که چیرې ډی سي هغه داون سندروم باندې اخته کیږي، چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندی کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي، او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي، یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري، یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې چې کیږي فرق لري، او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي، او په میوسس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کیږي ورڅخه څلور دانې جوړیږي. دا وچ شي د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړی. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسس اهمیت څه شي دي. او درېمه پوښتنه ده، د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شي دي. سټوډیو ته اجازه خان نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله مې ومنه، هیله لرم چې جوړو او صحتمند بیاست. شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي. چې مثال خبرې لکه تګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایوسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایوسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترس کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ ستاسې درس د شپږپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې چې دي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د تندن په نامه سره، د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري.
دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کم خطونه چې دی هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دی هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کوي ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکت کنټرولیږي مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې ښه مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب ورستی برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم وجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغېزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت، یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا وه د دوی حرکت، چې په دې باندې انشاءالله تاسې به پوه شوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیمه اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سوډیم د څه لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کوي اړ باسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي، مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو بیا چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نمخته کوي، چې دغه ټوله فعالیت چې سرته رسېږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره قد شي لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه. بنگو میں پلار نہ رس
تولو